ښکال یا ورن کال تاسو په سر شمالي کې شرکت نوای کړی، هغه هم مکتب ته نشه تاسو، یعنی تا و هم سم اتم سم موویل دی بیسونځي موویل دی شش کال دغه سنزرلی چې د ایران دولت تاسو سره چې قانوني اسناد نرلی دغه پرابلم تاسو ته پیښ کی، دغه مسله او دغه مشکل تاسو ته پیښ کی چې تاسو وانه سي مکتب ته.
مننه نورزای صاحب. او ورستی پوښتنه دا چې دا ممنوعیت د کوم عمر یا کوم ټولګیو د ماشومانو لپاره دی؟
ممنوعیت چې ستا اکثر هغه اول سمفیان دي چې اول سمخ ته ځي او د هغو لپاره دی چې نه پرېږدي. او دوم دا مسله ده چې که چیرې تاسو پروش کال او وړن کال په سروي کې شرکت نه دی کړی نو خبره د سروي ده. ایران دولت ډیر کوشش کوي چې د ماجرو کموالی راولي په ایران کې، او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنه کی چې دوی ته قانوني زمينه پر هم سي دي لپاره چې دوی تحصیل وکړي او شش کال غواړي لار سي پنځم شپږم اتم نهم لسم سمفته د ایران دولت ساس مخنیوي کی وای تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درولای چې لار سي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو. وروستای راپور دا دی چې د کونړ او نورستان ترمنځ لار شاوخوا 1 کیلومتر ده، خو د لارې خرابوالی د دې سبب سوی چې خلک پکې په ساعتونو ساعتونو مزل وکړي. روحولان وری تفصیل لري.
د کونړ او نورستان اوسیدونکو وای د پارونه صداباد د سړک د رغولو په اړه د دولتي چارواکو لبیا بیا ژمنو نهلی شوی دی. دا مهمه لاره چې په نورستان سربیره د کونړ د پیج درهم لا صداباد سر نخلوي له کلونو راهیسی په خراب حالت کې ده او پرې پراته ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو محمد یاسین سجاد وای
صداباد او د پیج درې عمومي سړک دا د ډیر وخت نه تخریب ده، په ډیر ځایونو کې ستونزې دي. هغه چې موظف خلق دی پیداراتو کې دوی دغه سرک د تخریب لوجی نشي کولای چې خپل وظایف ته په خپل وخت رسیدګي وکړي. ترڅنګ د مریضانو د سپینګیرو د زنانو ډېرې ستونزې دي چې دغه سرک په وجه باندې دغه ولسونه دغه پرتی ولسوالۍ په دغه سیمه باندې دوی د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو محمد موسی وای
زموږ ډېرې ناروغان روختون او ډاکټر ته لرسیدو وړاندې په لار کې مري. حکومت چې ډاکټر ته په ډېر ستونزو سره ورسیږي غله بدو بدر شوی وي. موږ د سرک د کندو کپرو لوج ډیر ستوند سره مخامخ یو.
د اسداباد او پارون ترمن سرک شاوخوا 1 کیلومتر اوږدوالی لري چې غرنۍ نورستان له کونړ سره وصلوي. د دې سرک د پخولو لپاره وخت په وخت سرویګان شوی او چارواکو یې د زر رغولو اجمنی کړي. د کونړ د ولایتي شورا په خواني رئیس جمال الدین سیار وای
دا وخت د چې د سرک زیات خراب شوه دي. دا ستوند چې دی دا به خزیت دی او بار بار موږ سره مرکزی دولت وادي کړي چارواکو وادي کړي تر وسه دغه وادي نه دی پوره شوی او دا سرکونه مغه سوران او کندواله پراته دي.
په کونړ کې چارواکي وای چې د نورستان لوري د دې سرک جوړولو کار له 2 کلونو را په دیخوا روان دي او د ټولګټو وزارت ورسره ژمنه کړي چې د کونړ لوري به ډیر زر چاري پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
د پیج او نورستان سرک چې د ډیزاین شوی دی وزارت فائدہ می سره چې موږ خبرې شوې دي او وایي چې موږ کوشش کوو هر څومره رزرچ کیږي چې په دې باندې عمل انکار شروع کوو. یو دوه درې بخشه 4 بخشه 10 کیلومتر ده. دوی خو ویل دي چې موږ کوشش کوو چې زره شروع کړو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی وای د پارون لورې د سرک په 2 برخو کار روان دي. د هغه په خبره چې په ژمي کې د کار نه تر سره کېدو او په لار کې د غرونو د زیاتوالي لامل کارونه د زند او خند سره مخ کیږي، خو بیا هم چاريخي روان دي.
د نورستان کونړ عمومي سرک بل خصوص د نورستان په اراضي او جغرافي کې سلور لاټونه دي چې 2 لاټونه عملا کار ور باندې جریان لري. چې د 2 لاټونه تقریبا 1.5 کیلومتر جوړي او تقریبا 40 تر 50 فیصد کار هم پر مخ تللی ده او یو قسط پیسې هم ویستلی ده د شرکت والا. اما 2 نور لاټونه د ډیزاین باراورت نه وتلی ده، تروسه پورې تدارکات ملي هغه پاس کړی نه ده.
د کونړ او نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د اسداباد او پارون ترمنځ د غزیدلی سرک لکندو کپر او نه جوړیدا شکایت کوي چې په کونړ کې کلونه وړاندې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شاوخوا 200 کیلومتر سرک پوښ شوی وو چې اوس یې ځینې برخې تخریب شوي او د کونړ خلک وایي که دولتي ادارې رغولو ته پاملرنه ونه کړي د نړیوالو په مرسته دا جوړ شوي پاخه سړکونه به یو مخ بیرته په خامو سړکونو بدل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجله یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولي کړي. د مجلې په پیل کې د القابو ارزښت او تاریخ ته تم شوی یو.
تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ ته تاسو وګورئ، منځنۍ تاریخ وګورئ، وسنۍ تاریخ به خل القابو نه ډک دی.
د مجلې ځانګړې راپور مو د ډولې فرهنګ ته ځانګړې کړې ده.
نن دې وی جړاګان مې خو ځان مرکولم چې وس بلویګو د کی غډیر کما کړ شته دي ډېر ډولې ولوي.
په هنر جاج کې د ادبی فنونو په ارزښت بحث کوو.
د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرای کو.
په ځرپانه کې به د خوګو ماشومان لپاره د مرغۍ شیدې کی ثواب ری.
زویا په کور کې لرګي خلاص شوی دی، ولر شه د غرنه لرګي راوړه. ابراهیم وویل خدموري زبلار شم لرګي براوړم.
او په پای کې به د مسکا د ورځې په تاریخ او ارزښت له لیمی علیزی سره خبرې وکړو.
ارزښت ممتاز موږ یو مسکا کولای شي د نور لپاره د خوشحالي سبب شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د مسکا نړیوال ورځ د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ د مسکا نړیوال ورځ نمانځل کیږي. له دې ورځ هدف دا دی چې په خپلو شونډو هم مسکا خپره کړو او هم نورو ته مسکا ورکړو. په همدې هیله خپرونه پیلو. تاسو به د لقب پاړه ډیر اوریدلې وي. آیا کله مو پرې فکر کړی چې لقب څه ته وایي او څه وخت د چا لخوا او ولې چاته ورکول کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نوریه جبار خیل به په یو تفصیلي راپور کې را ځواب کړي.
لقب چې جمع شکل یې القاب دی یو عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمیر ځانګړو اعمالو له مخې د ټولنې د نورو وګړو له لوري یو شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډیره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول لکله نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او تیرونکی ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیشنی او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا یو لس ورته ورکوي او یا هم دغه د یو کمال لمخې غاړوند ادارې ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال لقبونه شروع شوي دي. دا سی ویل شو چې د انسان د پیدایښ سره یو ځای ورکړل شوی دی. د حضرت آدم علیه السلام خپله د الله جل جلاله یو لقب لري، تر هغه وروسته د حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. بیا په افغانستان کې په تیره کومګ دی اما بادشاہی ته فکر وکړو، په هغه وخت کې هم د بادشاہی په نظام کې ځینې خلک چې القاب لرل. تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ کته سی وګوري، منځنۍ تاریخ وګوري، وسنۍ تاریخ به خل القاب نه ډک دی.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې د غدري واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي، خو دې تاریخ ډیر لاندې دی. لاندې په دې معنی چې ممکن د دیش کال څخه وانوړي، لا ته دې هم کم راځي. ځینې ولسی القاب چې دې پیړۍ تیرې شوې دي او موږ هیڅکله نیټه ورته نشو دقیقه ولای، لکه خادم الدین رسول الله، د جهاد اتل، د افغانستان د ازادۍ اتل، بابا چې موږ احمدشاه بابا، میرویس نیکه، د نیکه لقب خپله د ولس په خلوري ته ورکړل شوی دی. تردی وړاندې مونږ خوشحال بابا ته فکر وکړو. دغه بابا لکه خپله د ولس له لوري خوشحال خان خټک ته ورکړ شوی دی. تر خوشحال وړاندې پیرو خان ته که تاسو فکر وکړئ، پیرو خان ته د پیرو خان لکه خپله د بایزید نامه سره یو ځای شوی دی. دا پیر خپله لقب دی بیرو خان وروسته ورسره یو ځای شو. دا القاب چې زمونږ په تاریخ کې ورته ورکړ شوي دي. لږ را وروسته مونږ بیا ځینې نور القاب پیدا کړل چې په علمي کچه مونږ خلکو ته وکارول. یو عالم سړی چې د هغه شخصیت خیر لاسته راوړنې لرلې، د هغه د علمیت له مخې مونږ هغه ته د اعزاز په توګه القا ورکړي چې زه په افغانستان په اوسني تاریخ کې کار درته د بیلګې په توګه د علامه استاد پوهاند عبدالحی حبیبي، علامه استاد پوهاند صدیق الله رښتین نمونه درته یاد کړم. ځینې القاب مونږ اوس دولتي پیدا کړي دي چې د تاریخ ممکن 15 کاله برګري سي. چې کله نورس مشر قاضي له لوري ځینې دولتي چارواکي چې هغوی یا اهلیت لري یا نه لري خو د په دولتي کچه هغوی ته ځینې القاب ورکړل.
حسرت وایي چې په معنوي لحاظ یو شمېر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کېږي شته، چې له مخې د اړوند شخص بې کفایتي، کم عقلتوب او نور معلومیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې په عربو کې القاب زیات کارېدونکي دي او یو ځانګړی اسلامي صبغه هم لري.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام به غیر خپل نومونه نور نومونه، مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نوم یې کړی، حمیره به نبی علیه السلام ورته ویلې، داسې زوجو ته خپل نبی علیه السلام کنیا یا لقب ابو القاسم و او سره د نبی محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نوم کنیا ابو القاسم. په عربو کې دا یو عادت و او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې سو. معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور، لکه په اسلامي تاریخ کې مونږ وګورو د القاب دی حجت الاسلام، شیخ الاسلام، زین الاسلام، فخر الاسلام، داسې نور نومونه، شیخ الامام، مولانا، مولوی، ملا.
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیات پوهنځي د ژبه پوهنې د برخي استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال لمخې د ټولنې نور وګړي دی او شخص لپاره استعمالوي.
لکه نو شمیر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دي، مګر د کشرانو د خوانه مشرانو ته ځینې نومونه دي او هغه د احترام لپاره د مشري چون مشران دي نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجی نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج شي. مثلا مشران ته اکثریت چې د سپینګيري خلک هغه ته مثلا د بابا لقب ورکوي، وای یا کاکا ورته وای یا ماما وای، دا ډول دي. خو په ځینو کورنۍ کې به دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره بیا ځینې نور کلمې له نمونه استعمالی، مثلا لوی بابا یا مثلا وړوکی بابا، ځکه چې هلته څو کسایی نو د هغې دپاره چې تفکیک وشي.
د نوموړي په خبره کله چې یو کس ته لقب ورکړل شي نو په هغه ټولنه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي، دا ځکه چې پر وړاندې بې احترامي کېږي. دا چې په کورونو کې ښځینه وو ته څه ډول القاب ورکول کېږي اغلی زرغونه زیاتوي.
زمونږ په ولسي هغه سیمو کې اکثریت نمونه مثلا وایي چې مشرانو ته مثلا ابیو ادیو، که څوک پیژنګلوی یا نه پیژنګلوی خو چې مشرانی مثلا چاته ابی وای چاته ادی وای چاته انا وای، لکه دا نمونه اخیستل کېږي د دې لپاره چې هغوی مشران دي او خپل نوم یې څوک نه یادوي.
نوموړی زیاتوي چې یو شمېر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو له لوري ماشومانو ته ورکول کېږي او یا هم ځینې نمونه کوچني کېږي.
یو خو د مهربانۍ او د مینې په خاطر باندې اکثریت مثلا یو څوک یو ماشوم دی، نوم یې فرض کوم ګلالۍ دی، هغه ته ګلو وایي. یا مثلا الکان کې سیف الدین دی، هغه ته بیا سیفو وایي. مثلا داسې هغه شته دي، حتی د حیواناتو نمونه هم ورته کاروي، مثلا پیشوګۍ، مثلا چنچلا، یا فرزان مرغی، یا فرزان دسی او شی ورته وای.
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي، نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکارول شي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
مونږ مشرانو ته بعضو ته د مشرتو په خاطر باندې د القاب ورکول کنه چې اکاو لالا ده. نو بعضې کې مو ماما نه ویم، خو هغه ته مونږ د ماما لقب ورکول شو. بعضې ته د خپل هغه د خپلوانۍ یا د نږدې د دوستۍ هغه له لحاظ هغو ته مونږ اکاو لالا وایو چې هغه د مونږ د خپلوان نه وي، هغو ته مونږ کاکا کلمه استفاده کو. او بعضې ته به بیا چې مشر وي هغو د احترام په خاطر مونږ څه هغو ته اکا وایو چې هغو اکا هغه ورسره استعمالوو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر په معنوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنا یې ډېر کم عقل توب دی. دا چې په ولس کې ولې القاب ورکول کیږي، څلور شکلن ځوان محب الله امیری په اړه وایي.
ځکه موږ خلکو ته ښه لقبونه ورکوو، یعنی مشرانو ته، بعضو ته، یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي، د دې لپاره چې د هغوی احترام وشي. یعنی بعضې کسان چې په یو ټولنه کې پرېکړې کوي او کارونه مخکې وړي، د خلکو ستونزې حل کوي، هغو ته د خادم یا د خلکو مشر توګه ورته کو لقب ورکوو.
لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت بیا وایي چې یو شمېر رسمي القاب پرته لدی چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي، چې دا چاره بدې پایلې لري.
ځینې القاب دي چې هغوی مثبت اغیز لري، ځینې دي چې هغوی منفي اغیز لري. مثبت اغیز د هغو القابو دی چې هغه لقب دغه شخصیت له جوهر سره سر خوري، دغه انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنې دغه لقب که مونږ ورته کارو، هر څوک فکر کړه دې باندې دا لقب تدبیقي. که مونږ فرض کړو لوی استاد پوهان صاحب رښتین ته، که مونږ هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو، هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه همت د دې غوښتنه لري چې به دغه رقم ته یو لقب ورته ورکړو. چې دا په هیڅ دور د تاریخ او یا هم په هیڅ یو کټګورۍ کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمېر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي، د اسلام له نظره باید ونه کارول شي.
د اسلام نظر نه مخالف نمونه نه دي، مګر هغه نمونه چې اسلام منې کړي، لکه شاهنشاه، داسې نمونه پیغمبر منې کړي دي، لدینا احکم الحاکمین، دا نمونه دی الله رب العزت نمونه دی. په دې نمونه سره باید احکم الحاکمین او دا رقم شاهنشاه داسې لقبونه او شبیه د دې لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړي او غرور د نفس پیدا کوي، لدینا باید مخنیوی وسي.
په فولکلوریک ادبیاتو او لرغونو فرهنګي روایتونو کې به مو د ډولۍ په اړه حتمی اوریدلی وي. د ډولۍ کلمه لا هم زموږ د ولسی ادب یو معمول کلمه ده. په خوا به د واده په مراسمو کې ناوی د شاکور ته د ډولۍ په وسیله انتقالې ده. د تیز رفتار موټرو پر امنس کې دو سره دا دود یو څه کم شوې ده. راځي باز محمد عابد غوښ شو چې د ډولۍ دوه ته تم شوې.
دا سندره کلیوی خو عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادیو یاد تازه کوي، نو بلی خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غټي هم رټو کوي. دا سندره په خوا په داسې موقو ویل کېدله چې ناوی به د خاون په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوانه رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري، د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللي.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې، یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوڅې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو. که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و، نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یې لارې ګرځول.
خو د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یوه میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
او لکه خپله موږ په ډولۍ کې وړي یو، ځینې ځینې لرې وي، ځینې نږدې وي. جړاګان مې خو ځان مړ کول موږ چې اوس بلویږو اوس بلویږو، دي کې خو ډېر کم عقل شته دی، ډېرې ډولۍ ولویږي او لاندې ګزار شي، لختۍ له ولږي، غاټې غلغل مغل پکې پیدا شي. ډار څنګه نه جوړي، ښځې زړه چوي، خدا که هغه مېړه نه زړه تور شي پسي ته یې دغې غم کوي. اوس خدا دې موټر حساب دی، مخکې خو ټول عامه خاص ډولۍ وه د خوګیانو.
دا میرمن وایي چې کله کله به یې له ناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشومه جنۍ په دې خاطر کېنوله چې ډولۍ وړونکو ته ناوي درنه ښکاره شي.
دا یو ګپ غوندې برابرۍ ده. خل بعضې خل چې دا جلکۍ وړه وي چې پرېږې تیږه او سوچو درنده وخېږي، چې بیا دغه ورا خلکو په اوګه وړي وي که نه، چې هغو ته یو ریکارډ معلوموي چې یاره موږ داسې درنده که هغه دونه به تر کې وي. خو دا موږ ځکه د ماشومانو سکینو وي، هغه سکینو چې دا کې او تیږې وسایچ زیاتره.
د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې په ښار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کېږي او د پلار له کوره پکې راوستل کېږي.
عبدالهادي سریمه په خارونو کې خدود دا ده چې کله واده تیار شي نو د الګ کورنۍ ګاډی ګلپوش کی او دغه شاو خپل په دغه ګلپوش ګاډی کې کینول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوی کور ده روان شي سره د ګاډو د قطاره. هلته چې ورسیږي نو لږ ځنډ څخه وروسته ناوی او شاو دواړه په مغه ګلپوش ګاډی کینول شي او د شاو کور ته روان شي. لاره کې ښار ته په کوم مهم چوک باندې چې هلته یو دوره دوی وهي تر څو خلک وپوهېږي چې د واده یوه قافله تیریږي.
خو د ننګرهار د خیوې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی. زموږ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور اوس هم ژوندی دی، ځکه ژوندی دی چې دغه زموږ د سیمې شاوخوا یو څه کلي شته چې هلته د موټر د تګ لاره نشته. کله د کلي کې واده وي نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو ترمنځ یې دومره صمیمیت، دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي، یعنی دا ماشومان، دغه ځوانان، دغه سپینګیري د ډول او د نغارې په ولو سره خپل کلي ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوې، د ډولۍ وزې موټرو نیولی دی. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍو کې راوړل کېږي.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کېږي چې ادبي فنونو ولې لولو، یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه دی، خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکه. پوښتنه کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوي شاعرانو، ادیبانو، فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي، هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي، نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو، د اړتیا په اړه راته ووایه. فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کې کار کوي؟
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه یوازې موږ دا شی یوازې ادبیاتو پورې مختص کو. فنون چې دی موږ په ورځنۍ ژبه کې هم موږ د فنون نه کار اخلو. خو هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ورکوي، هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخليږي. مثلا موږ په فنونو کې کنایه موږ په ورځنۍ ژبه کې لرو. بیلابیل برخې چې دی موږ دغه شیان چې دی تشبیهات لرو. خو دا موږ چې وایو چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو موږ یو وینا چې په بیلابیلو شکلونو باندې ارائه کوو، د هغې وجه دا ده چې مثلا موږ خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته ښه رایه کړو. نو د دغې اړتیا په نظر کې نیولو سره دغه علوم چې دي د ورځنۍ ژبې نه رامنځته شوي دي، او بېرته موږ تطبیقي اړخ په دغه تطبیقي اړخ یا تیوري ورته رامنځته کوو. او د دغه په نظر کې نیولو سره چې ده دغه اړتیا هم همدغه ده چې مثلا موږ دغه شیان چې دي چوکاټي کوو.
اوس خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې موږ کارول شو کارول کیږي. موږ تاسې
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ورته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک امکارو کنه، خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا ستاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو.
بالکل،
مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې دا فلانی داسې د لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو د ابتزال تر هدا ورسه ډیرو خلکو وکاره ولا نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راته دای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه د علم موږ ته دغه هغه راکې چې باید موږ ځین نیو نیو شان را پیدا کو او دغه شان په نظر کې نیول رامنځته کېدل سره ژبه لا خوندوره کیږي.
مې څه مملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي د بینوا صاحب او د شمیر نورو مشرانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخه کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له همغه وخته د بینوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې شمیر مشرانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړې دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا د نوې شان په څیر ګرځي. هغه مثال هغه تعریف او هغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوې شیر کې چې دي هم دغه نوې شان شته خودی خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چدو ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوې شی په څیر دوی نه شي ګرځېدلی او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په همدغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الټرا مینځ شوی دی مونږ د امغو د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي، خو مونږ د سې کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور شان شته چې مونږ کول شو هغه د پر خپل نمونه کېږو. الته نشته ده دلته مثلا نوس راغله ده نو چې دلته راغې فلهازه علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سيزونه رامنځته کی د دې لپاره باید نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د دې لپاره نوی تیوري رامنځته کو، نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شیر کې رامنځته شوی وي دغه چې ده د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم. نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مې سب څه همدلته خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړي وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ یې وسم لولو، مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لولو یا دې تور ته نور شاعران دي. خو دغه په فنونیه برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده. نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هغه د حمید بابا شاعری ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي په البته همدا راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار زموږ وسنی شاعران هم یعنی د وسنی شاعری مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي صنعتونه په کې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه په کې شته نوی نوی برخې دي په کې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي جامع و معنی په دې معنا باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستله مثلا 2+2 د حمید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعری کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال کو هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سیمخ کې راغلي دي نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټ یې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سیمخ ته خی چې مثلا تاریخ پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه چا کار کړی ده مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مثنوی ده په هغه مثنوی کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ویل شوی دغه خکر کتنه کوي ده د مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تدبیکیږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې د جګیږي او ټټیږي دغه مسله د بهرونو مسله نو دغه سي منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سي د سیستماتیک د شعر راغله ده نو سیستماتیک چې راغله منګ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلکو منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سي شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده ستا مخکنی خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او د وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي
موږ دغه د عروضی شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې زموږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو او هغه چې زموږ د پښتو ژبې خپل څه پیس خجیز جوړښت دی دغه ته ساعت یاد چې موږ دی د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته تطبیق کوم ارتیا لیدل کیږي
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی د عربي علم ده انکار ته نشي کېدلی په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه د ارتیا خبره چې ده دغه ده کڅو کې یو مثلا ادبیات یو ماسیل او سبات یو ځکه مخکیږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخې کار شوی دی او باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسيږي او دا چې د تطبیق ور نه ده نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا وزت دیو څو استادانو نه مواره کاغه په قرباني پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا د تشریح کې تدبیقي کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک وسه ډیر نوي نه بچ مثلا په اروز دي هم ډیر پويشي نو زمنګ د شعر اکم جوړخ چي دي هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زموږ نور سازان چې پښتو شې چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي او نو فلهازه
سیستم نه بنشته
نو سیستم نه دغه خو په دغه کې چې دی زیاتې چیرنه ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکراریږي دغه باید صنعت خلکو ته خو واضح شي
ډیر
واضح شي مننه
ترنو مشمانو نن یو ځل بیا تمنا وهی راغلی او ساسو لپاره هغه یو ځانګړي کیسه راوړی ده دا کیسه د مرغۍ شیدین میږي راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپل همزولو ته موکړو
زرپانا د مرغۍ شیدې
په ډیره په خزمانه کې یو هلک وو په یو کلی کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم وو. د ابراهیم یو سپین سرې مور وه، نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیار کاوه، ډیر کار به یې کاوه. مور هم ورنه ډیره خوشاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران وو. هغه مهربان او زړه سواندی هلک وو. وختونه د غشان په ډیر خوشحاله تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناسته نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیورا پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتو او بې هوښه یې کو. کله چې ابراهیم په هوښ راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دیو نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ماته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی واوسې؟ دی وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خو دا چلم زه تا ته همداسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوې. دی وویل، سمه ده، خو ته ما ته هغه چل وښیه چې زه هېڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هېڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ما ته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شې؟ دا چې ته ژوندی پاتې شې نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو وویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، د یو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولا په زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس تا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې گیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شیدې وڅکلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي، چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه دا تاثیر کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو وی ویل زمونږ د مشرانو یو متل دی چې وایي څه چې کری هغه بری بی هغه دی ته وایي که بد کوي بد به ګوري که ښه کوي نو ښه به ګوري تا تل خلکو ته ضرر رسولی دی نو دا هم ستا د بدو کړنو سزا هم دا و چې دیو مړ شو ابراهیم هم ډیر خوشحاله شو دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کیښود
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې د موسکا د ورځ یادونه کړې وه د اکتوبر د لومړۍ اونۍ د جمعې ورځ د موسکا نړیواله ورځ ده د مجلې په وروستۍ برخه کې د چین د دولتي پوهنتون له استادې لیمی علیزی سره د موسکا په ارزښت او د موسکا د ورځې په تاریخ خبرې کوو په پیل کې مو د دغې ورځې د تاریخ په اړه پوښتلې
د موسکا نړیواله ورځ په نونسو درش پیتی که در حاوی بال یو هنرون پا نوم پا ماساچو سیتس یالت که در بیمیر یک کمپانی لپارا در موسکا یو زیر رسانی مخ جور کرد چه یو بلتا در موسکا اغا خوشحال احساسات یو بلتا رسیدی کوی چه بیا پورستا پا نونسو منی وی که بیا در انترنت لپارا هم یو رنگ زیر ستیکرون جور سل در موسکا اوس مهالم دا د سټیکرونه یو بل ته د خوشحالي او د احساس یو بل ته د احساساتو د شریکولو لپاره یو بل ته د مسکا ورکولو لپاره هم خلک ډېر د دې نه ګټه اخلي او یو بل ته لیږي او شریکوي نو اوس که موږ ووایو مسکا وایي اصلا وایي کله چې څوک یعنی وایي ډېرې پیسې فدا کړي هغه د دې د مسکا سبب کیږي نو یوازې دا هم نه ده همدا مسکا چې ده مسکا هم ده کولی شي پیسې رامنځته کړي ځکه چې دغه کمپنۍ اوسمهال دا سټیکرونه که کاله تر 50 میلیونه ډالر عاید لري
که چېرته موږ او تاسې دغه ورځ ونمانځو ارزښت یې په څه کې دی د کوم ارزښت په اساس دا باید ونمانځل شي
زموږ چون استاد زموږ یو جنگ ځپلی هیواد لرو ستونزې زموږ په ژوند کې ډېرې زیاتې دي نو په کار ده چې د پریشانۍ د تیښته په خاطر موږ تاسې په خپلو منځونو کې یو بل ته د مسکا او خندا ډالۍ کړو او دا ورځ ولمانځو زه څه مانده زموږ یوه مسکا کولی شي د نورو لپاره د خوشحالۍ سبب شي د مسکا موږ د مسکا په واسطه خپل هغه خوښي احساسات چې لرو له نور سره شریکوو او هغوی به د ورځې په ترڅ کې همدا د دوی په بدن کې یو مثبت انرژي تولیدوي او دوی کولی شي خپل هغه ټول کارونه په ښه توګه ترسره کړي
که څه هم دغه ډول ورځې په د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا په پرمختللو ټولنو کې ډېرې په شوق او ذوق سره نمانځل کېږي مګر په افغانستان کې دغه مسئلې داسې دي چې څوک ډېر پام ورته نه کوي او یا حتی اکثره خلک ترې خبر هم نه وي څنګه کولای شو چې دغه ډول د خوښۍ ورځې چې دي یا دغه ډول ورځې چې پر رواني لحاظ پاروي لحاظ موږ هیوادوال خوشحاله کړي دلته مشهوری کو او دلته ون منزو
اګه بلې چې موږ وطن موږ څنګه په لهواد یو دې ته موږ ډېر ضرورت لري چې دا ورځې د خوشحالي ورځې د مسکا د خندا ورځې دلته یعنی رسمي کړو نو یو ځنی لارې هم دا سوشل میډیا او رسنۍ دي چې لکه موږ د رسنۍ لارې کولای شو دا پیغامونه او دا ورځې پرسنی توګه راکو او هم څنګه نن د سي په مکتبونو پانتونونو کې یعنی کوم په نور نړۍ کې وګورو هغه د دې لپاره دا رسمونه په مکتبونو شونځي کې په شونځي کې د زیل سپیکر لرونکي په کاني په یعنی همداسې په ښارونو کې دی لکه د بیرغ بیرغونه چې موږ مثلا د ازادي په ورځ په شاهدانه په شایسته کولو اندار خندې ډول ډول په قانون څخه کار اخلي نو کله چې موږ هم انده د خندا ورځ په ورځ په مناسبت خپل کورونو مخته یا د شاهدانو د کوټه هم داسې پانتونو نه نو رسمي ځای نه کې د دغه ډول په قانون څخه کار واخلو نو کېدای شي موږ په وطن کې به
امدا د خندا ورځ عادي سي او یو بل ته مسکا یا خندا کوو او ډېره ضروري ده چې موږ یو بل سره امدا خوشحالي یا کوم احساس خوشحالي چې موږ لرو یو بل سره شریک او دا یو ډېره اسانه یو ډالۍ ده چې موږ یو مقابل لوري ته ورکوو.
بالکل په پای کې د مسکا د ورځې په پار زموږ هیوادوالو ته کوم پیغام لري؟ آیا په مسکا ورته دا پیغام وړاندې کوي که نه په ډېرې غصې؟
مسکا په اړه زما پیغام د ټولو هیوادوالو ته دا دی چې کله دوی سهار له هر چا سره دوی مخامخ کېږي باید د یو مسکا خوره کړي په مخ باندې. همدا مسکا ده چې موږ ته د ژوند د ورځې هغه ټوله مثبت انرژي د ورځې په کارونو کې موږ ته تولیدوي. یعنی د مسکا زه خپله شخصا ډېر د مسکا یا سمایلي فیس لرم. د دې پورې زه یو تجربه ستاسو سره شریکول غواړم. زموږ یو وخت زه محصله وم، امتحان و، ډېر سخت امتحان و، نو کله چې موږ سوالونو ته وکتل ټول ډېر خفه و. زه برعکس ما خندل. نو هغه استاد زما څخه پوښتنه وکړه چې لیمې نن د امتحان ورځ هم ده او سوالونه هم ډېر هغه دي سخت دي، ته ولې برعکس ته خاندې؟ نن هم ته خاندې. نو خندا کولی شي حتی که هر سخت هغه وي موږ ته یو مثبت انرژي راکوي چې موږ په هغه کار کې به انشاءالله کامیابه کېږو او بریالي کېږو به.